پېښور کې د مازیګر درې بجې شوړې دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له پامیر ساحل او
د خیبر پختونخوا گورنر وای د صوبې هغه برخو چیک پوسټونه به پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخه دې ونیسي او په پاریس کې د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغه برخو کې به امنیتي پوستې پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه تیر ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو څخه پولیسو ته ورسپارل کیږي. بیان زیاتوي په غونډه کې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوی خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو بهیر ګړندي کولو پریکړه هم وشوه. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات دي وکړي. د ادارې تیر ورځ په یو رپورټ کې ویلي تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان وایي همدا وجه ده چې افغان کډوال یا خو خپلو جنگ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. رپورټ وایي د پولیسو ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي. په دې ورستیو کې د قبایلي سیمې خیبر باړې تستان شوی کډوال وای حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. د سیمې یو قومي مشر مینارګل افریدی نن مشال راډیو ته دوی تر ستنېدو وروسته اوس هم په ډاګ پراته دي.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادېر څه کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټویلونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شی ونه شو ما هغسې پراته دي لکه څنګه وو. نو کډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزایلې وې اوس واپسي کړې ده خو بس ما هغسې لږ پټاګه پراته.
چارواکي وایي باړې ته هر ستنېدونکي کورنۍ ته 15,000 روپۍ او خواړه ورکوي او هڅه کوي چې د ړنګو کړل شویو کورونو بیا ودانۍ لپاره هم ورسره مرسته وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 22 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بیګا ناوخته په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربېره له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي.
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ماسلینو له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې حکومت ضد نارې لیکل شوي. چارواکي زیاتوي د ماسلینو شاوخوا لس ورځې مخکې په یوه مظاهره کې یادې جنډې او کاغذونه کارولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. بیان وایي ولسمشر د هلمند امنیتي حالت ښه کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. په دې وروستیو کې د هغه ولایت یو شمېر سیمو کې د وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ نښتې شوي دي. د افغانستان انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفی نن په یو غونډه کې ویل دوی اټکل کړی چې د ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو به 1.5 میلیون ډالر لګښت وشي. دوی ویل د انتخاباتو ډیر لوړ لګښت دوی اندېښمن کړي او هڅه کوي چې د ځینو اصلاحاتو له لارې دا خرچه کمه کړي. تر اوسه د افغان ولسی جرګې انتخاباتو نیټه نه ده معلومه. د پکتیا چارواکي وایي د هغه ولایت په مچلغو سیمه کې نن د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ګردیز روغتون مشر ډاکټر عمر کتاب نن مشال راډیو ته ویل د درو ورونو مړی روغتون ته ورول شوی دی. په خبره په ډزو کې ژوبل دوه کسان کابل ته استول شوی دی. زیاتوي په ژوبلو کې یو ماشوم دی. د سیمې اوسیدونکو وایي دا کسان د خپلو تر زامنو وژلي دي. نن سهار وختي په پاریس کې پر زنو مشکوک کورونو د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوی. د پاریس سارنوال دفتر بیان وای د پاریس شمال په سنت دینیس سیمه کې د پولیسو چاپو پر مهال د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوی دي. بیان وای پر دې مهال یو کس ووژل شو او یوې ښځې ځانمرګي برید وکړ. د بیان تر مخه د چاپو مخه د عبدالحمید ابعود په نوم د یو کس نیول ول چې په پاریس کې د تیرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکی ګڼل کیږي. بیان زیاتوي په چاپو کې دزو پر مهال درې پولیسان ژوبل شوي دي. د تیرې اونۍ په وسلوالو بریدونو کې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. اسلامي دولت ته وسلوالې ډلې د دې حملو ذمواري منلې وه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننی لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ایز چارواکي دي په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په اړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته وسپاري. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې روسیې پخلی وکړ چې تیره میاشت په مصر کې په مسافر وړونکې الوتکه د بمي چاودنې په نتیجه کې پرېوتې وه چې پکې ټول سپاره 224 کسان وژل شوي ول. پوتین د هیواد استخباراتي ادارې ته امر کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دي ونیسي. پوتین همداراز ژمنه کړې چې په شام کې به خپل هوایي بریدونه زیاتوي چې د هغه په وینا جنایتکاران پوه شي چې له بدله نشي خلاصېدی. اسلامي دولت ته ډلې د روسیې الوتکو غورځولو ذمهواري منلې ده. او یو څار ډله وایي په تیرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقا په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. برطانیه میشته د شام بشري حقونو څار ډلې نن وویل د روانې میاشتې له 15 تر پرونه په شویو هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا د دې محل خبرونه. وس احمد الله د کرنسوي اثارو لبایو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 116 روپۍ 80 پیسې او 116 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ د اپیکس کمیټې په پرونی غونډه کې پریکړه شوې چې په هغه صوبه کې د جوړو شویو امنیتي پوستو واک به د صوبې پولیسو ته ورکول کیږي. د دفاعي چارو یو پوه دغه اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې پولیس باید دغه کار لپاره تیاری ونیسي.
قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کی نو بهتره دفاع بهتر کار کوي.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا په خبر شوی رپورت کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغه هواد د امنیتی دارو لخوا یا ځواکونو لخوا د زورول کېدو خبره شوې ده. په پیښور کې میشتو افغان کډوال وايي پولیس ترې پیسې غواړي او بې ځایه تنګوي.
حکومت د خوانه داسې پالیسی نه دغه شوی چې په هغه کې د افغانانو زورول شي، خو دا د پولیسو د جب د کولو لپاره د افغانان زوروي.
او د پاکستان پوځ مشر جنرال رایل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر تللی چې لږه موده وړاندې د هغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا دوره کړې وه. د چارې اوښدونکي وایي پوځ غواړي چې د هند او افغانستان په اړه د پاکستان د ولسي حکومت پالیسۍ بې ارزښته وښيي.
د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او چې کوم دغه مختصره قوت دی، د هغې کوشش دا وه چې دا پالیسۍ دې واپس واخلي.
219 پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو تیر ورځ د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا همداراز د قبایلي سیمو د امنیتی وضعیت جاج واغستل شو او په دغه اړه خبرې وشوې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په خیبر پختونخوا کې د جوړ شویو امنیتی پوستو چارې به د صوبې د پولیسو په پلاس کې ورکول کیږي. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه د درې سلويختمې غونډې وروسته د جاری شوې اعلامیه تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او مان وضع ښه شوې ده، هلته به امنیتي چک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګډیر صاد وایي چې پولیس په چک پوسټونو باندې له فوجا ښه دنده ترسره کول شي.
ٹرین نہ دی علاقے نہ دی بعض جنوبان سے کم حلق حفاظیت لری آگا آگی طرح نہ واقف ہے مجھے سر حلق زیاد تلے راغلے و سر زیاد ہوئی نخبل منطقی بھی نخبل علاقے بھی نو آو کارم داگی دے سر بزما بخیال باندے چی قابلیت زان کی پولیس را پیدا کی نو دا آخی بہتر دفاع جنبہ بہتر کار کونی شی
بل دفاعی کارپو بریگڈیر اسد منیر وائی چی دا خیبر پختونخوا پولیس دا ہر ڈول حالاتو دا مخی کولو صلاحیت لری خود روزنی او اسانتیاو دا کمی سر مختی او دا چی پولیس تا د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي
وخت لګي ډیرې خپل نفری ګوري ډیرې خپل ځایونه ګوري چې کوم دې قبایل علاقو سره بالکل نږدې دي نو هغه کې پولیس والو سره هغه شان چې نه هتیار شته نه هغه شان چې ډیرې ټریننګ دي چې دې دهشتګردو مقابله وکړي نو ما خیال لري چې هغه باندې سره نږدې نږدې خو به بیم فورس ساتي او چې کوم خاري کې دي نو هغه به ډیرو پولیس تویر کړي.
د اپیکس کمیټه په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسیت زولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډې د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو رپورت وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال تر حمله وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال د هغه واد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د رپورت تر مخه نه وازدا چې د افغان کډوالو په ضد تاوتریخوالی پیښ کیږي، بلکې کورونه هم ړنګول کیږي. د بشری حقوقو سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د بنیادی انساني حقوقو احترام وکړي. تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د نهي پاورز د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاری شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایان زیات شوی دي او د کاروایانو له امله یو شمېر افغان کډوال د جنگ نه متاثر خپل علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایریکټر فیلم کلاین وای په کار د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو پیسې ظلم کون کی ونیسی. فیلم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې تر هغه غره مخنیوي خلاف قانوني کاروایی وکړي. خود پولیس له خوا افغان کډوالو خلاف انتقامی کاروایان نه قانوني دي او نه تر هغه غره مخنیوي لپاره موثر دي. دا رپورت وای چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دي او هم د عمل افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورت لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس په وجود افغان کډوالو خلاف کاروایانی کیږي او نه صرف پاغي جسمانی تشدد کیږي بلکه دغه کورونه هم رنگول کیږي. رپورت په وینا چې پاکستان حکومت دې د خبرې یقیني جوړ کړی چې ټول قانون نافذ کوونکي ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه په خبر کې اوسیدونکو یو افغان کډوال شاکر الله سباون وای چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کېده.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونه باندې زورول شوی دي. کاغذ مریضان دا ولید افغانستان نه پاسپورټونه هم ورسره وی د سپیشل برانچ په بهانه باندې په یو بهانه بل بهانه باندې پولیس ځان ته یو لار جوړول غواړي او پاغه باندې پیسې غسل غواړي. د حکومت د خوانه کمداسي پالیسی نه دغه شوی چې پاغه کې د افغانان اوس زورول شي. خدا د پولیسو ځان ته یو رجب د کول د پاره د افغانان زوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدی مشالډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حمله نه پس په وړومبې درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی وو، خو بیا ان ایچ سی آر د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړې او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریانې به نه کیږي.
هیومن رائټ واچ چې کوم رپورت دی دغه چې څومره ریکمنډیشنز دي هغه سره موږ اګری کوو
او دا ریکمنډیشنز آلریډي مونږه امپلیمنٹ کړی دي په پاکستان کې او ګورنمنٹ آف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانی کړی دي او د دې نوټس یې اخیستی دی. دسمبر نه پس چې کوم واقع شو هغه ډېر زیات تشویشناک وو، خو اوس چې کوم دی حالات نارمل تر راغلي.
د فکر د په اووه دېرش پاڼو مشتمل د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې 50 هغه افغان کډوال سره مرکې شوي دي، څوک چې د مودې راسي پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوي دي، او اووه څلوېښت مرکې پاکستان کې اوسېدونکي کډوالو نه شوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر دی چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگتن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډه موده کې د یادو دواړو مشرانو امریکا ته سفرونه د هغه هیواد پر ولسي حکومت د پوځ بې باوري ښیي. د پاکستان پوځ مشر پرون نو نن له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف د امریکای د سفر په محل د امریکای د دفاع وزیر ایشټن کارډر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د امریکای دفاع وزیر ول چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کومبل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګه آی ایس پی آر په دې خبر پانه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکای دفاع وزیر ایشټن کارټر ته ویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قومي اتفاق په مټو باسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې سی آی ای د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر پرونی خبر پانه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکای د ګډو ځواکونو قمندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قمندانانو سره هم لیدل کاته کړی دی. امریکای ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگتن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یو مشهور ستر سره کیږي. د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وايي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا دا چې پوز په ولسی حکومت باور نه لري.
د هند په حواله باندې دغه چې کوم پالیسی دا هغه بالکل په خپل ځای باندې پوز یو قسم خراب شو. افغانستان په حواله باندې میا څه خاص څه پالیسی نه لرلو، خو عمومي توګه باندې څه سوچ خو بد سوچ نو، خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مختبره قوت دې دغه کوشش دا وکړي دې نه بالکل دا پالیسی دی واپس واخلي.
نو موړې زیاتی چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړې سیمې لپاره پر یوې ځانګړې پرمختیايي منصوبې کار کوي. هغه تستانه شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه کور کړل شوي زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت ښوونځي، روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي، خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وې. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریده مشال ریډیو ته وایي
امو سره ډېرې ودې شوې وې، په هغو کې په سلو کې په 100% عمل شوی دی، په بوکایا ودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، ټوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړې دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړې دي. نمو دا غوړو چې مهرباني وشي چې د بوړې په ډیویژن کې چکون کومه پروت دي، نو د دغه د کوم شګون چې تاسو خپل د دغه ټولو ضرورت دی حکومت په باندې غوړ وکړو او د پنځ روسي نو د بوړې ډیویژن لا ور کوي.
او د بوړې مینار ګل پر دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه بوړې ته راغله دی، خو دلته ورته څه سانتیاوی ور نه کړای شوی.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعدې ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټویلونه به بیا باد شي نیر به راړ شي بجلی به حال شي یو شی هم ونه شو هماغسې پرته دي لکه څنګه وو نو کاډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه ورباندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې او ماټر به خطا شو دا پته نه لګېده چې چا په کور به پرېوځي د ډېر مشکلاتو نه او د ډېرې خوارې نه وتلي وو اوس واپسې کړې ده خو بس هماغسې لږ په ډاګه پراته وي چاته سهولت نه دی میلاو شوی یو قسم وو
د باړې د خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا ګورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منظور کړی دی او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی خو په دې به لږه موده لګي د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخیلو شلوبر ملک دین خیل کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي او په دوی کې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده یاد دې وي چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1500 کلو هرسا اوریدل شي
اوریدن کولګه مو د وړاندې په سواد کې زلزلې ډیر کورونه روان کړی وو تر ټولو زیات نقصان یې د مټي سیمو خلکو ته اړولې او پرون د مټي اوسیدونکو د یو پرس کانفرنس لارې پر حکومت نیوکې وکړې چې له دوی سره د دوی د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو په چارو کې اعلان کړي مرستې نه دي کړي دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف پر حکمران ګوند تور ولګاوه چې مالی مرستې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي چارواکو منلي چې د پیسو په ویش کې درغلی شوې ده او وایي کوشش به کوي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي نیاز احمد خان تفصیل لري
سواد پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمیر کلو ګامسیر چمن لالی انړا ډیری او لابټ اوسیدونکو خبرې غونډه کې په صوبای حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
دا دیو په سروې کې ومغستې و دیو کورونه تباه دي نه نیوم تماشه کولای شي دیو ته وی چې تاسو تسلی ساتئ پټواري ورته وی تاسو کار به په هر صورت کیږي کله چې موږ له لیسټ راغ موږ جایزه واغسته نو کم غیر کسان چې چې د چا د چرګ اگېوم نه ماته شي هغه لې په یو یو کور کې پټواري سلور سلور او پنځه پنځه چې کو نه کړی دي او دا کم چې متاثرین دا ناشتي د خدای غریبانان دیو لې یو خاص یو نه لیکل
رستا پګړه د زلزلې متاثر خلکو د حکومت او پی ٹی آی په ضد نارې هم ولګولې
عمران خان مونږه حکومت مونږه
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور ټول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه مونږه 70 پال نمبر پال نو دا تعال کو بیا چې پوجانو کېم لاله زمونږ نوم پټوالي شپ نه ولي کړي ما ته وی درخواست سره سلام پروت دی پستا کوټه ما لیکل سره ته پاگلې او نه ته خیمه مې له شوزه کې باران نه بیا قوم امداد کړل زما جونبړ جوړ شي زما په مال او هغه کور کې ناسمه او غري اثرتا او پټوالي په 15 پیر لالم چې چې بلرالم او تحصیلدار چې بلرالم دا درخواست زموږ سره سم په چې موجود پروت دی پټواري ما نه واغس په دې پرې باندې سوک
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلکو زیانونه شوې دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفتر ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوې دي
په چا نو سان نو شوې هغه خلک په دیو پاسې شو په پټواري او په دینورو محکمې پاسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نسخان شي هغه خپل نسخان بچکاو د خپل نور بچ بل باجی بچکاو لوخه لرګې بچکاو کوټی د ستنې وهاله هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم جوازګار خلک هغه په هغه پسې ور پاسې شو خپل کار وکړو کم چې حقدار وغه پاتې کړو
د مټي زلزلې متاثر خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کړه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې څو کوم پاتې زه وتا تاسو باندې لرو په आवाज باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لا تاسو اخ پراته چې څوک مین شي هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره جوړش جمع کړي او هغه راشي زواده دې راشي څومره شي چې دوی کل لکه یو کس ورکې معلومه نه پاتې کېږي. دا د قوم پیسره بری قوم بلېږي.
په سوات کې د مرستیال ډپټي کمشنر محمود اسلم وزیر له اړخه جاری کړې شوې معلوماتو تر مخه یو شمیر غیر مستحق خلقو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2,00,000 روپو چیکونه اغستې دي چې پکې تر دې دمه د 1,500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغستای شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواري هم د څوکۍ څخه لړکړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوریدونکو د کوزه ممند او جنسای د شیرانو کلی پرایمری سکول چې 15 کاله وړاندې طالب وسلوالو د بارودو په واسطه لوزولې او د ماشومان لپاره حکومت خیمه ورکړې وي چې هغه هم وسلوالو سوزولې دي. دغه کلی د سکول ماشومان مجبور دي چې د سکول په غولي کې د شنه اسمان تر لاندې خپل زده کړې پر مخ یوسي. شانواز ترګزه رپورټ راکوي.
د دغه سکول لږ زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي.
بادل دیم کې چار دیوالې نشته او استادان زیم نشته او بوم پکې نشته چیلی او زیم راز پکې درایا دا تر دا کور نه راو.
یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کروندې په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناست وي نو یریږي هم.
دیم کې کوټی نشته ده او بوم نشته ده درایګان نشته ده د کور روډ منګه دی کیری خدا باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
ځوان اول چې باران موږ کور ته برتل شو ځکه کې نه کمره و ورانه کنه او سیلای می به زو کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغوی د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیاتو ولیدا سات دغه شمیره تر اویا راټیټه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسې لګي چې کورسې در کو ټاټ لګي یا چاک لګي د زمون بورډ وتا سوسلی دي چې ما په دې کم زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتیم په مات شي. خو مون ته د اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو د پاره دا ششته یا نشته او نه راکړي دي. سیکرټریټ نه راواله اډوکیشن د پاتا پورې دا ټول په لار دی دیږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسې زمونږ ولې دا مونږ په خپل په بوند باندې بوند لیدي کنه.
بلخو تعلیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغه د دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د پاتا سیکرټریټ تعلیمي څنګه ته ویلي هم دي خو لا هم ورله کومې پیسې نه دي منزوري شوی. شانواز ترګزای مشان ریډیو محمد ایجنسی
مشالتا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
د افغانستان استخباراتي ادارې د ننګرهار پونتون ځینې هغه زده کوونکي نیولې دي چې څو هفته مخکې د طالبانو او داعش په حق او د حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره له نیول شو ویشت کسانو سره په لیلیا یا هاستل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. یاد دی چې په ننګرهار پونتون کې د ماسلانو یا د سختدریځو فعالیتونو په اړه په دې وروستیو کې ځایي رسنیو رپورټونه خپاره کړي دي. باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یو ویشته نماسلین نیولې چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نو موري وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو و ویش کسان ماسلین ونیول شو. د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او هم دغه سر دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو ترڅو یو ډاډمن امنیت پننګرهار په پندون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پښتنې په جواب کې چې لاریون کوونکو ماسلینو ته د پهنتون د یو شمیر استادانو ملاتړ هم حاصل دی هغه ولی نه دی نیول شوی وویل
زمونږ تحقیقات روان دي. کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا په کې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال پزل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې دوه تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغو اوو ویشتو محصلینو کې 15 د نورو ولایتونو دي، لکه میدان وردګ، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان، او دوه نفره د ننګرهار محصلین پکښې وو چې د څېړنو دپاره جنت ملي ریاست دنده په غاړه اخیستې چې دوی طاقت به په پوره توګه ترسره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمرالدین شینواري په مشرۍ لس کسیزه پلاوی ننګرهار ته رارسېدلې چې له لومړنیو لیدنو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو استازو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په خبر کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمه بجې کېدونکو دی په امیر ساحل نه لنډ خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د سوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې په کې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات وکړي. د ادارې 13 ورځ په یو بیان کې په یو رپورټ کې ویلي، تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوالو برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې خیبر باړې ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. چارواکي وایي باړې ته هر ستنېدونکي کورنۍ ته 15,000 روپۍ خواړه ورکوي او هڅه کوي چې د ړنګو کړل شویو کورونو بیا ودانۍ په برخه کې هم مرسته وکړي. د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 22 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګانه وخته په جلال آباد کې خبریالان ته وویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وظیفه ښه والی کې بریالي شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکی چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. د افغانستان انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون وایي د ولسمشر د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د تروسه د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو نیټه نه ده معلومه. د پکتیا چارواکي وایي د هغه ولایت په مشلغو سیمه کې نن د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه ژوبل دي. دا کسان د خپلو تره زامنو وژلي دي. نن سهار وختي په پاریس کې پر ځنو مشکوک کورونو د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاریس سرنوال دفتر بیان وایي د پاریس شمال په سینټ دینی سیمه کې پولیسو د چاپو پر مهال د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو 15 مشکوک کسان هم نیولي دي. او کریملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره نن د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسیون جوړ کړی.
د خبرونو لنډیز مول په امیر ساحل اوري د اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره 2 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګل لیازي جوړوي او ورپسې مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
دا مشال لري 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیات سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخ پندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينزدانان وای ډیر زر بد دي جوګشي چې دا معلومه کړي چې سرنګ په مریخ سیاره موسم بدل شو. د امریکا خلائی اداري ایجنسی د ماونت سټلایټ کې شامل تحقیقونکو خپل لومړنۍ نتیجې خبرې کړې دي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر سترګې سره باهمي عمل په نتیجه کې د مریخ هوا په اوچتوالي کې په ختمه دودا. د دوی په ان په مریخ سیاري موجود ګیسونو رفتار به هر ته په کوم رفتار روان دي دغه رفتار په خوا ډیر زیات وو. د ناسا خلائی جاز ماون مشر تحقیقونکي بروس جوکوسکي وای دوی ډیر په توندۍ سره دغه پوښتنو د جوابونو د لټولو لپاره کار کوي. دوی هیله مندي چې ډیر ګټور معلومات پر راغون کړي. د دې نوړاندې په مریخ سیاري شوي ټولو سټلایټ او په دغه سیاري موجود خلائی روبوټ جازونو دا مشاهده کړي وه که د دغه سیاري ګیر شاپیر د جیسونو غټ سادر وي نو د دې نه د اندازه کیږي چې د مریخ په سیاري اوبه موجود وي. له سټلایټ څخه ترلاسه شوي تصویرونه د سیاري خدوخال نه واضح ښکاري چې په دغه ځای کې سندونه ولی او تالابونه موجود ول. خو دا وخت د مریخ سیاري د هوا دباو د ځمکنه 1% کم ده. د دې مطلب دا دی چې په دغه سیاره اوبه د بخاراتو په شکل کې الوزی او یا جم شي. دا هم ممکنه ده چې د سیاري په فضا کې د بدلون نور وجوهات وي. خو له تیر کال نه شروع کړل شوي تحقیق تر مخه د مریخ په فضا کې تغیر تر ټولو ممکنه وجه د لمر سترګوي. د مریخ سیاري ګیر چاپیر سټلایټ دغه سیاري ته نور نږدې تیر شوي او له دغه ځای څخه یې د ګیسونو د اخراج په اړه ګټور معلومات راغونډ کړي دي. د ساینسدانانو په خیال په سیاري کې دننه موجود برقي یا مقناطیسي قوت جوړېدو نظام د سیاري د وجود نه 3000 کال وروسته تباه شوی و. د مصری د لرغونی آثار چارواکي وایي چې د تعمیراتو نړیوالو کارپوهانو او ساینسدانانو یوې ډلې د غزا احرام کې حرارتي بېقاعدګۍ محسوس کړي دي. دغه حرارتي کیمرو د عظیم احرام مصر لاندې د دریو کانو کې په درجه حرارت کې اضافه ریکارډ کړي ده. د چارواکو په خبره د احرام دننه په خالی ځینو کې موجود له بهر نه د هوا د ودریدل او یا مختلف تعمیراتي مواد استعمال د دې وجوهات کېدل شي. دا شیزونه هله مخه تراغلل چې کله ماهرینو د احرامو پټو خانو په لټون کې وو. د مصر، فرانس، کناډا او جاپان د تعمیراتو کارپوهانو او ساينسدانانو ډلې په درجه حرارت کې بې قاعدګۍ د سحر وختي او ماخام په وخت کې ریکارډ کړی دي. د مصر چارواکي وایي چې کارپوهانو د ګرمۍ زیاتېدل او توتخه په دغه وختونو کې ریکارډ کړی ده. د احرام مصر د سیډونو منصوبه او د دې جوړیدو په اړه نور تحقیق روان دي چې راتلونکي 2014 کال تر پایه به جاری وي. کچری تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا د خپل کور انټرنیټ په اتیا کې ورکوي نو ستاسو ټلیفون به د کینسر ناروغي د درملنې کې مرسته کوي. ډریم لیب نو د سمارټ موبایل ټلیفون اپلیکیشن کې کمپیوټینګ پاور استعمالیږي چې ساينسدانان د کینسر ناروغي په تحقیق کې په کار راولي. ساينسدانان وایي کچری یو ځل خلک د دې اپلیکیشن استعمال کوي نو د سرطان یا کینسر په تحقیق کې استعمال شوی عمل د موجوده رفتار نه دیش چند زیات دي شي. دا وخت دغه اپلیکیشن په انډراید فونز کې دی او ډیر ځل په آیفون کې هم دستیاب دی. دا منصوبه په استرالیا کې شروع کړ شوی و خو په نړۍ کې هر کس دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افیس کې په دې اونۍ کې هم د جیمز بوند سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 225 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم میز رنر د سکار ټریلز دی. د دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 238 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم د ایکس فایلز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم فیکٹر په لومړي نمبر، فلم دی پینټس مووی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مارشین دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم ګډي کی ګن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وارکرافت دی بیګیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وارکرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ازرو دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراویس فیمیل، پاولا پاتن، بن فوستر او نورو اداکارانو کار کړی دی. فلم وارکرافت په راتلونکي 2014 کال د جون په میاشت کې نمایښ ته فارو وړاندې کیږي.
If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د امریکا هالیوډ نوی اکشن فلم لندن هاز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اولمپس هاز فالن سیریز دویمه برخه ده. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایرکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جرارد بټلر، ایرن اکهارت او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په شمول د نړۍ مشران په لندن کې په یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې موقع یو ترهګر ډله په دې کانفرنس برید وکړي او د نړۍ زیاتره مشران ووژني، خو د امریکا ولسمشر په تیښته کې بریالی شي. په فلم کې بټلر د امریکا د ولسمشر محافظ وی او تر اخره پورې کوشش کوي چې ولسمشر بچ کړي. فلم لندن هاز فالن بعد د 2014 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو لندن مستر پرزیدنت.
واټس رونګ؟ نادر. بګز د هیل اوټ اف می.
سټ داون.
ان اٹاک هاز دیسیمیټډ د بریټیش کیپټل.
5 اف د ورلدز لیډرز آر ناو ډیډ.
Stay with me. We'll get you out of here.
The American president.
Now.
Is unaccounted for.
To our friends in the West.
Bakawe.
Number 6 on the 10 list.
What do you want?
Your president.
That's not going to happen.
Then every death from this moment forward will be on your head.
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهرخ خان نوی فلم دلواله لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې د فلم دلواله ډیجیټل پوسټر خپل شوی وي. دا فلم مشهور ډایرکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوړاندې بلاک باسټر فلم چنای ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکارا کاجول هم کار کړی دی. د هندي سینما کې د شاهرخ او کاجول جوړی تر ټولو زیاته مشهور ده. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلواله کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهرخ او ورن رونوی. دا یو اکشن او رومانی فلم دی. د هندي سینما او د شاهرخ خان مینوالو د فلم ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی. په دوه ورځو کې په یوټیوب د اویا لکو نه زیاتو خلکو کتلی دی. فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا.
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا. آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے؟ پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال 4 مہینے 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو. تم درد ہو.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے. جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا. جان لے لوں گا.
د هندي سینما اداکار سنی دیول نوی فلم گائل ونس اگین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سنی دیول په خپل ډایرکټ کړی دی. گائل لومړی فلم په 1999 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کې اوم پوری او سوها علی خان هم کار کړی دی. فلم گائل ونس اگین به د 2014 کال د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سکول او کالج کې دن هم سب کی زندگی کې سب سے کلرفل او یادگار دن ہوتے ہیں. ये नौजवान हमारे देश का कल है. इनको सच और झूठ की सही परख है. ये अपनी ओपिनियन देने से डरते नहीं और अंजाम का सोचते नहीं.
मैं चाहूं तो एक इशारे पर इनका सच, इनका साहस, इनकी जिंदगी सब कुछ मिटा सकता हूं.
अगर हम सच के साथ हैं तो
हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم په عمومي ډول مدرسې د وړیا دني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک تشاک تنظیم هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بیوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي مدرسې پوسنی عصر کې نننۍ خبرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرسته ځانګړې شوې د 2014 کال د دسمبر پر 14مه نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وسو نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا لري خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکي دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی خدمت پسند سره دا فنډونه بعضي د عربو بعضي حکومتونو هم داسې دي چې دا هغه پښتونایي کیږي او دا حکومتونو هم راځي پټرو ډالرز ول بلا دي راځي او پاکستان کې د نن ورځې کوم نه داسې مدرسې شته لشکرې طیبه مثال واخلي بخپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغه په وړاندې کوم نه کمزور ښکاری
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخول لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي دینی عالم او د یو مدرسې شوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستي کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالفت خلک ورسره تعاون کوي داغه ځای خلک برطانی لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي هغه کی د خپل مکتبې فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي اغه سلفیان دي نو پاره کې دا تر سلفیان منداران وی چې هغه دا غوړي چې د سلفیانو تر ویجود نو هغه ورسره تعاون کوي یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وی نو هغه ورسره د خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غوړي دا چې دا و اشاعت وسی خو په حکومتي سطح باندې دا سایز ما په معلوماتو کې نستا او تر اوسه پورې چې کوم سپار اتن لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډیر لوی سطح کوي لاغو زموږ د ښې اعتراف اوریدل نه دي
د سعودي حکومت لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مکله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دي بهر ملکونو کې چې کوم دي هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي، نو هغه دي مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چا راکړي چا 500 روپۍ چا 100 روپۍ راکړلي، لیکن الحمدلله په اقتصاد باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دغه روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. کوم وخت چې څه پیچیده مرض ده نو هغه ته کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړي او د خوراک تشاک او استوګنی اسانتیاوي ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو ازموینه اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زمج مدرسې له بهرنوي هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
هماره مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه طلبه دي چې یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 1,000 روپۍ څه هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهود خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل کیسه چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاک او تعلیمي خرچه میډیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له ماهانه سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه. بیا موږ دا سوچو کو زمونږ ادارې چې کوم مینجمنت کې شوی دا کوم دا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو. نو زمونږ ادارې چې کوم هغه زمونږ دغه چې باغه خپل مارکیټونه دي، خپل دکانونه دي، خپل ګودامونه دي، خپل رستورانت دي، دا غیا مدرسه دي، هغه خپل چې کوم دغه دي هغه موږ په طلبه ولا کو موږ دا خو نه وایي چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړو، خو دا نه لکه صحت تک لکه کفیل موږ راوي چې بس چې موږ هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د دار کې یو څه اجازه ده، الیس کا پر مننه شو ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یو پیسې نه ملويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یو پیسې حرام، یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کهیل سوکرا کوي کنه موږ غیر انکار نه کوو، موږ ته وایي چې راشه ور کوي ځکه زموږ ضرورت ډیر زیات دي خو چا را کړی نه دی. دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ور کوي او هغه دغه کوي هغه به لکه زموږ دغه ور کړه ډیر خلک وکړي چې هغه به خدم موږ رسید ور کول غواړي هغه رسید نه لري هغه وایي به نه رسید نه کوي رسید نه کوي هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کا پروپاګاندا کیږي دا هغه د جناغو یری خلکو.
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغه کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنچپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
الحمدللہ اوی چې کوم انداز کې مرسته سره اوی نه اخلو ټول مرګرونو مخلو هم مسلمانانو الله دې ولا اجر ورکي چې کوم انداز کې مدرسه سره اوی نه مونږه واړو نه خو بس خپل مدرسه سره دې محبت کوي.
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کله نه خو لکه موږ داسې سره پر موږ خلکو نه مټای چې ګرځو خلکو نه چندې اخلي شاګردان چې کوم هغه سټوډنټان اغي لکه مته چې د خپل کم د اغي نږدې خلک یې چې اغي په خپل او دمه دا چې دمره ډړه مدرسه راځي لکه دا یو پړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي، غلط ځای کې استعمال نشي، د الله د رضا لپاره استعمال شي، نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم شته چې د یوې میاشتې لګښت لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نور سره کوي، بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کوي نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته سپ په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دي دا ورته ورکې نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم مې ورته وایلا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېره غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي، خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې په واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې ضرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.